په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د لغمان ولایت پر وضعیت بحث کیږي. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، تر دریو بجو دوام کوي. تاسو هم کولی سئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپلې پوښتنې او نظریات را سره شریک کړئ. د تماس شمیرې د پروګرام په پیل کې اعلانېږي. اوس خبرونه اورېدلی سئ. جمهوری ریاست وی د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست سپارلو موده نن شپه پای ته رسیږي. حکومت وی وروستیو اورښتونو په هرات کې په لسګونو کورونه تخریب کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مسکو له وی محکمې غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پال ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړي. جمهوری ریاست وی د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن شپه پای ته رسیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې د لیست تر بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څیړل کیږي او بیا به وروسته د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. ولسمشر تېره اونۍ د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه د یوه فرمان په صدرولو سره توشیح کړله. د دغه قانون له نافذېدو سره سم جمهوری ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو د لیرې کېدو اعلان وکړ. د غزنی چارواکی وای په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولی ویان عارف نوري نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې دغه برید پرون نه وخت د بهرنیو ځواکونو لخوا سوی. یو تن چې ځان ذبیح الله مجاهد او د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د حملې خبره تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلوال وژل سوی دی. حکومت وایي په وروستیو اورښتونو کې په هرات کې په لسګونو کورونه تخریب سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس نن ازادي راډیو ته وویل
د هرات په څلور ولسوالیو کې 15 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. سیلابونه په نورو ولایتونو کې لکه فراه او بدخشان کې هم د کورونو د تخریب سبب شوي دي.
چارواکي وایي په هرات، فراه، بدخشان، نورستان او نورو ولایتونو کې خلکو ته د دغو اورښتونو له کبله مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دغو پیښو کې د مړو کسانو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي چې د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. ولی وایي دغه لار د درنې واورې له کبله د ټرافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
یو سلواتی اسن تر خپل په مرکز پاون کې واوره شوی تقریبا دیش زای برکوچونه راغلی او څوک مستو باندې هم برکوچونه راغلی دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو خو پوستي ویجاړ کړی دی. د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې چې
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسی خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه شله اوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپله لومړۍ مسابقه چې پرون وسوه په 15 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به 250 اوره او یوه ټیسټ لوبه هم وکړي.
د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سبا درې شل ورځې 15 ورځې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي چې یا د ټولو لوبې به د افغانستان په کوربهتوب ترسره شي.
سبا به د هندوستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازدیګر 5:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د دغو مسابقو لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربهتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وځنډولې او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه کړې ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې دا فیصله وروسته ترغې وکړه چې هند دوو پاکستانی ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. هند په داسې وخت کې پاکستانی ورزشکارانو ته ویزې نه دي ورکړي چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې د 44 هندي پولیسو د وژل کېدو پیښې د نیوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې په سوي حمله کې لاس لري خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د حملې مسؤلیت هغې افراطي ډلې منلی چې په پاکستان کې ډیره ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبرې په امریکا کې ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوي ویلي چې په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، اته جګړنان او لس تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایی د پاوز غړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپین ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره ګوري. دواړه مشران به هڅه وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د زیانمنونکې سوداګریزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوه معامله سلا سي. امریکا په تیره ډسمبر میاشت کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت د وارداتو باندې له 10% څخه 25% په سلو کې تعرفې د لوړولو پلان وځنډاوه، څو د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو اترو ته فرصت ورکړي. او روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مسکو له یوې محکمې غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پال ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړي. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې توقیف دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف انټرفاکس خبري اژانس ته نن وویل چې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د ده د موکل قضیې څېړنه د مې 23 پورې ځنډولې ده. د ده په خبره د ادارې د مسکو د لیفورتوفو سیمې له محکمې غوښتي چې تر دې نیټې پورې د ویلن توقیف تمدید کړي. ژیربینکوف مخکې ویلي وو چې محکمه ښایي نن د ویلن د قضیې په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
احمد شبریم د ازادي راډیو پر پروګرام کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپای مختوړي. السلام علیکم. په دې ولایت په ولایت پروګرام کې مو نن لغمان ته ورولو. هلته څه کارونه شوي، څه باید وشي، څه د کارونو مخه نیسي، کومې ستونزې باید هوارې شي، دا او دې ته ورته پوښتنې تاسو اورېدونکي د ټلیفون له لارې کولی شئ. د خپرونې په ترڅ کې به شمیرې درته اعلان کړم. اس ام اس هم ازادي راډیو ته کولی شئ. د افغان بیسیم شرکت ته لارې چې تاسو موږ ته کوم اس ام اسونه راستوئ هغه به هم په خپرونه کې له نورو اورېدونکو سره شریک کړو. میلمه مو د لغمان والی آصف ننګ دی. له شاغلي ننګ څخه به وار له مخه مننه وکړو. البته مخکې مې خبرې ورسره وکړې چې په دې خپرونه کې برخه راسره واخلي، خو د تخنیکي ستونزې له امله تر اوسه پورې نه یو توانېدلی چې د لغمان له والي سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. لغمان د افغانستان په ختیځ کې هغه ولایت دی چې په 1948 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره ولایت شو. پخوا د مشرقي زون مربوط سیمه وه. په لغمان کې په وروستیو کې چې ازادي راډیو کوم راپورونه لري، د دغو راپورونو له مخې هلته د کرهنې په برخه کې ځینې پرمختګونه رامنځته شوي دي. د برېښنا په برخه کې هم ځینې لاسته راوړنې د لغمان ولایت لري، او همداراز د ځینو نویو پروژو په برخه کې هم هلته ځینې کارونه شوي دي. خو هڅه کوو چې د لغمان له والي سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. تر دې دمه زموږ تخنیکي همکار نه دی توانېدلی چې د لغمان له والي سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي، خو ګمان کوم چې ټلیفون رخ شوی دی، او کله ناکله د ټلیفون په برخه کې مشکلات وي او ټلیفون نه رخ کیږي. فکر کوم چې د لغمان له والی شاغلي آصف ننګ سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوې ده، خو بیرته د رابطه بیرته نه ده ټینګه شوې. خو را به شو د لغمان د ولایت هغه لاسته راوړنو ته چې په تیرو وروستیو کې ازادي راډیو د هغه په باره کې راپورونه ورکړي دي. د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل ازادي راډیو ته ویلي دي چې روان کال د دغه ولایت په 20,000 هکتاره مزکه ترکاری کرل شوی ده، او تر اوسه حاصلات 115,000 میټریک تنو ته رسیدلی دي. د لغمان د والی ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې په 300 میاشتو کې به د لغمان د زون په کچه تر ټولو ستر کرنیز مرکز جوړ شي. آیا دا یوازې د ژمنې تر حده پاتې کیږي دا خبره، او کنه واقعا په دې باندې کار روان دی او په دې مرکز باندې به دوی کار وکړي؟ د ټلیفون رابطه مولا تر دې د منه د ټینګه شوې. د لغمان والی آصف ننګ مو پرې خبرونه کې میلمه دی، او له ده به بیا وروسته واورو. دغه پوښتنې به هم له دوی سره شریکې کړو. په لغمان کې د کبانو په برخه کې هم ځینې پرمختګونه شوي دي. ویل کېږي چې هلته 55 فارمونه د کبانو شته. البته لغمان پخوا هم د افغانستان لاغو ولایتونه وو چې ډېر ماهیان یې درلودل. د علي شنګ اول نګار په سیندونو کې به خلکو په طبیعي ډول کبان نیولل، چې دغه کبان به کله ناکله ځینو خلکو د بمونو په واسطه باندې ښکار کول، چې ستونزې هم پیدا کولې. خو اوس نه پوهېږو چې اوس هم هغه پخوانی دود په خپل حال دی او کنه دی، خو اوریدونکو ته هم مخه کولای شو تر څو چې د لغمان له والی سره ټلیفون رابطه ټینګی شي. تاسو کولای شئ چې د لغمان په ارتباط خپلې پوښتنې د ټلیفون له لارې مطرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909203540 بل شمیره مو د 0908225550 شمیرې تکراروم، کورنۍ شمیرې مو د 0909203540 بل شمیره د 0908225550 او نړیواله شمیره مو د 0042022112451. تاسو کولی شئ چې د ولایت په ولایت دی پروګرام کې لاسادي رادیو سره برخه واخلی، او تاسو د لغمان لوالی که کومې پوښتنې لري تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوریدونکو ته مخه کوو که کوم اوریدونکي په لاین کې له تخنیکي همکار هیله کوم چې له د اوریدونکو ټلیفون له خبرونې سره وصل کړي. مهرباني وکړئ، ولایت په ولایت پروګرام دی.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
وعلیکم السلام.
چاري شورت او محترم مېلمنو ته سره غلاس وایم.
مننه توخی صاحب. مېلمه مو د لغمان ولی اصف ننګ دی چې تر دې دمه پورې د غوی ټلیفون رخ شوی نه دی. ژمنه یې را سره کړې وه چې په خپرونه کې به برخه را سره اخلي او پروګرام مو هم د لغمان ولایت ته ځانګړی شوی دی. توخی صاحب مهرباني.
مننه. زموږ پوښتنې به غوته وساتئ. د محترم ننګ صاحب د خمیدا پوښتنه ده چې ستا د چارو د واګې چې تا ترلاسه کړي دي په دغه وخت کې کومې مهمې پروژې د سرته رسولي دي، او بل د تعلیم په هکله د دغه پوښتنې لرو چې دلته څو مکتبونه او دیني مدرسې وجود لري، او شبکې کومې شبکې مخابراتي شبکې په کوم ډول فعالې دي؟ آیا د شپې لخوا زخم هلته بندېږي که د سیر د ساعته د محترمو
مننه توخی صاحب. احمد شیبری هم د ولایت په ولایت پروګرام کې له تاسو سره د لغمان له والی شاغلی ننګ سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوه. والی صاحب بیا هم مننه چې په خبرونه کې برخه را سره اخلي.
سلامتی. سلام علیکم تاسو ته ټولو اوریدونکو.
والی صاحب د دې لپاره چې تاسو سره ټلیفوني رابطه ټینګه نه شوه نو د یوه اوریدونکي پوښتنې مو هم راواخیستې، هغه به وروسته درسره مطرح کړم. که چېرته راشو دې ته، څه موده وړاندې تاسو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نږدې 3000 کورنیو ته به برېښنا ورکوي، دا ژمنه لا هم لکه ژمنه پاتې ده او که نه ترسره شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا دغه تیرو درې هفتې مخکې موږ د برېښنا د رئیس په حضور کې 15000 کورنیو ته، هغه د 3000 په ځای باندې 15000 کورنیو ته برېښنا ور چالو کړه. نو انشاءالله دې ته ورته پروګرام تر دې نه ډېر لرو. اوس انشاءالله 1300 کورنیو نورو ته، بیا به داسې 1400 نور کورنیو ته، یعنی 2% کار کې نور کې به
بله
مګر 3000 کورنۍ نور هم تر کوشش لاندې راغلي.
والی صاحب دا څنګه برېښنا ده چې دوی ته ورکوي؟ یعنی د اوبو ترلاسه شوې ده، څنګه برېښنا ده انتقالي؟
بله بله، دا د نغلو برق ده، دا د نغلو برق ده. دغه واحد هم اضافه کو، یعنی په دې کې دغه چې وو ده د نغلو برق.
بله،
یو مقدار مونږ ته د صحیح کې زیات کړای ده. موږ شبکه مشکل درلود چې د شبکې پیسې نه درلودلې، برق هم درلود اما شبکه چې کورو ته ورسوي دغه کې بودیجه نه وه. نو سه کال انشاءالله موږ لږ بودیجه کم تم پلاس لرو چې انشاءالله کافي ساحو ته به برق ورکوو.
د برېښنا په برخه کې داسې راپور هم لرو سه تاسو هڅې کوئ چې لمریزه برېښنا په لغمان کې فعاله شي، څرنګه په دې برخه کې پرمختګ شوی؟
انشاءالله دغه تیر کال خو دغه فیصله د موږ د مالی کال چې تیر کال ورته وایو، نو د کې موږ ډیر کوشش وکړو، خو د دولت او د شرکت ترمنځ چنده مرکزی بحثه د ولایت نه ده، دغه نیګوشیشن یا فیصله غا جګړه ډیره نتیجې ته ونه رسیدله د نرخ په حساب باندې. ځکه کال انشاءالله موږ متوقع یو چې دغه سولر سټیشن چې ده دا به موږ تراسي د لمریزي برېښنا سټیشن 200 میگاوات پورې موږ ظرفیت دلته ایجادېږي، چې هم به د لغمان موږ مصرف په لغمان کې اوس چې ډېر ولرو په آخري حد کې 14-15 میگاوات برق به موږ مصرف لرو
په متر لام کې،
یعنی دا ډېر ښه ده.
دا په متر لام کې تاسو مطلب
بابا صاحب کې په دښته دي؟ بابا صاحب کې؟ بله، متر لام نه کوز نو.
او
دم خصوصي پندوانه ده یعنی دولتي مشارکت یو کم فیصده
بله
نور دعامه او خصوصي مشارکت یو کار ده ډیر خلای کار ده یعنی دا ډیر
بله
په دولت بوج نه راځي خلک او د سرمایه گذار
والی صاحب مخکې تر دې چې زه خپلو پوښتنو ته راشم مخکې له زابله د ازادي راډیو تقریبا دایمي اوریدونکي توخي درې پوښتنې لرلې. یو پوښتنه دا وه چې کومې مهمې پروژې چې تاسو کله ولایت په لغمان کې ولې شوي یاسئ ترسره کړي دي، هلته څومره ښوونځي دي او دیني مدرسې دي او د مخابراتي شبکې په څه حال کې دي؟ که په لنډو دغو ته ځواب ورکړي لطفا.
مخابراتی شبکې خوست په دې ورځو کې منګه لس انتن نور یعنی لګولې دي چې کوشش ته ډیره غټیږي. ټولې شبکې کار کوي. فایبر نوري منګه مثلا اساسي شی وو د انټرنیټ او د خدماتو لپاره د مخابراتي هغه منګه په لغمان کې الحمدلله تکمیل کړی د محتلام کې او نور هم غزوي دا اوس سره نوې شبکې چې دوه درې ځای نور منګه خادي ولګو انتنونه نو معنا دا ده چې دیالیشنگ کوشش او دیالنگار با دا مکمل سی. لغمان کی پی پینزو لسوالی دی مرکز پو شمل الحمدللہ پو طولو کی منگا شبکہ دی مخابراتو مکمل لرو. منتها یو مقدار تاہو تا باید وغا دولتی چی پدی باندی کار کوو او دی مارس پیسا کی مگا پو حدود دی دری سوا خوانزی لرو چی دی منگا تقریبا یعنی تر سبان دی دونیم لکا ماشومانو ته د زده کړې زمینه مساعده ده. د خصوصي سکتور مشارکت هم بد نه ده. درې پانتونونه لرو، دوه خصوصي دي او یو دولتي ده. په دولتي کې تر درې زره زیات زده کوونکي لرو فیصله زده کړانه او په دا خصوصي کې استاده چون کار یې نوی ده داسې په حدود دي په دواړو کې به دوه زره کسان وي.
او البته دا پښتنه جنو اوریدونکو د افغان بیسیم د اس ام اس لاره کړي دا او غوډه پښتنه کړي چې کوم مکتبونه باندې په لغمان کې د شته چې جنې شونځي تړلې
په لغمان کې به خي بند مکتب نه لرونه
په
ټول ساحو د لغمان کې الحمدلله یو دی خوالینه چې نه صحیح خدمات وړاندې روغتیاي هیڅ بندش نه لرو په ټول ساحو کې د لغمان وګړو ته موجود ده او هم تعلیمی خدمات او تر ډیره حد مونږ کوشش کوو چې دغه د خیر ښېګڼې خدماتي پروژې چې دي زیربنایي د زراعت پروژې دي په انکشاف دیهات کې د کلو بیا رغونې پروژې دي د اوبو رسولو پروژې دي د ځمکو د خړوبولو پروژې دي د ځنګلاتو د پروژې دي دا کوشش کوو یا پلونه لارې چې دي د مکمل چې انشاءالله دې ته خنډ واقع نه شي. هغه ورو چې ویلو چې لوی پروژې په لغمان کې چې موږ راغلي یو
بله
مګر یعنی قصې ډېرې دي د انکشاف منتها یعنی مګر لند کې به زه درته ویم چې موږ د تیر کلو او د تیر کال او لږه نه مخکې کال چې د درې کال تیر شوی دي د غو په تناسب باندې هم پروژې ډېرې لرو په تعداد کې همې بودیجې ډېرې لرو. یو زمان موږ ته 11 میلیونه بودیجې ورکول کېدله بیا 12 یا په دبل کال کې 14 اوس موږ چې راغلی یو په تیر کال کې د موږ 12 میلیونه بودیجې وا یا سنور عراق یعنی اتلس نیم تر نه میلیونه لمنګه بودیجه ورسېدله. څخ کال چې دغه بودیجه 250 میلیونه پیشنهاد کړی ده نو کني مې مصیبابم د دو کلو په تناسب سره ډیر وي او اطمینان لرم چې ډیر به مې ځکه لوی پروژې لرو لکه شاهي کانال چې د تنه 10 میلیونه د پروژه ده یعنی دا موږ ته منزور شوی ده څخ کال.
شاهی کانال که چرته دغه زړه خوانی پروژه ده د پدې کانال باندې کار روان شي څومره وخت کې ممکنه ده چې دا کار بشپړ شي او ګټه به یې څه وي که یو څه توضیح ورکړئ لطفا.
په لغمان کې اصلا مقدمه کلرو یعنی یو ظرفیت چې دا پوتنسیل هغه زراعتي دمکه ده اما یو شی کم بودی درلود په ډیرو کلو کې یعنی په 15 کلو کې چې وبه نه درلودلې او دریم مشکل دا و چې میکانیزه زراعت یې نه درلود. موږ اوس جوړه جوړه ټول شروع کړی دي دا درې پنځه وچې ځمکې چې لرو چې قطعات موږ ورته وایو یو کې دا مثلا 15 زره هکتاره ځمکه چې دا د بابا صاحب مثلا شخطرې دې خواته د الینګار طرف وته په دې ساحاتو باندې موږ دشتې لرو نو دا هم تقریبا 2000 هکتاره ده چې دا د شاهي کانال او د کلاګوش د بند سره به دا خړوبه کېږي. پنج پای دشت لرو داتی ورو کی شماته شات دشت لرو دا منطقه دی او داتی د کاکت او د خیروخیلو او د مشاله کمر په دې حدوداتو کې لرو. دلته باید بند جوړ کو. دلته دی الیاس خیل کانال بند جوړو. بل مثلا وطن غټو د چې دی فتح هم دی بابا صاحب او دی علی شنګ په شاوخوا کې چې څومره موږ و چې ځمکې لرو یا بیا بدمکې چې لرو د دې بند په تکمیل سره به زیاده خړوب شي. بیا ګمبیری لوی دشت لرو په دې شاوخوا کې چې دغه دشت ته هم د موږ کار چې ده پرې هغه د ګمبیری کانال زیاده کنړ بند باندې ده. هلته یو بند جوړیږي چې ننګرهار او کنړ او لغمان ته ده. نو بیا پېږې کې هغه قطعات چې 5500 هکتاره شاوخوا ځمکه ده آب خړوب کېږي. دغه 15 قطعات په شمول د مرکز چې څو قطعې بیا لرو د دې ټولو لپاره یو یو پروژه لرو. شاهي کانال د وطن غټو بند د الیاس خیل کانال او کلاګوش بند او ګمبیری بند دا 15 قطعات 15 بند ده. دا زموږ لاس کلان اوږد مهاله پلان ده. اوس تازه موږ په کلاګوش په شاهي کانال باندې یعنی پروژه شروع کړه. عملی کار هم شروع کړو. د رغونې کار
بله
د پلان کار خلاصه.
څومره وخت کېدی شي چې دا پروژه بشپړه شي؟ اټکل کولای شي د شاهي کانال
وخت ډیر نه شي. دا د موږ په لس کال کې قادر شو چې دغه پروژو ته پیسې پیدا کړو. ځینې سروې ابتدایي حالت کې دي. ځینې بیخي سروې شوي نه دي. مثلا الیاس خیل موږ خپل سروې روانه کړې ده چې سخت کال به سروې مکمله شي ان شاء الله. موږ سخت کال کوشش کړی ده چې د وطن غټو سروې هغه اساسي ګامونه یا فیصله فیزیبلټی هغه موږ تکمیل کړو. ساختمانی کارونا پیشرو سی دی مرکزی دولت تصمیم تا ماتل دا دغم فنڈ نہ لری یعنی پیسے نہ لری چې په حدود دی سل ملیون ڈالر اور پکار دی. دا ځینې نورې کمی پیسې پکار لري تر 21 ملیون دن یې مثلا 50 ملیون دن یې 30 ملیون ډېرې غټې پیسې نه دي. لغمان بندونه خواله دا ده چې څه کم ده. کاسه کمه ده اما بستر ډېر لوی ده او په اسانه جوړه.
البته د دې ګمبیری دشت چې تاسو یاد کړه ازادي راډیو څو میاشتې مخته یو لړ تحقیقاتي راپورونه لرل د افغانستان د اوبو په ارتباط باندې. په یو راپورونو کې داسې ویل شوي وو چې د پاکستان لوري له افغانستانه دا غوښتي دي چې له هغو اوبو زیاته استفاده ونه کې سیا د پاکستان خواته بهیشي او د نړیوالو قوانینو لمخه باید د دواړو هیوادونو ترمنس یو موافقه هم موجوده وي تر څو افغانستان له دغه اوبو استفاده کوي. نو دغه کوم خند په دې برخه کې نشته؟
دا تقریبا یو خند هم ورته ویلای شو او یو مناسبوي بحث ده. یعنی دای بحث کې باید موږ د دې ماهرینو او د بین الدول د حقوقو په برخه کې دوی بحث پی وکي. تر اوسه لا بحث دا وړاندې شوی نه ده.
بله
اما ابتدایي معلومات چې څومره زه لرم البته دا به مسلکي نه دي. د بند اوبو چې دي او هغه حقابه اوبو حق چې پاکستان ده او نړیوالو قوانینو کې د چیروانی اوبو جریان باید قطع نه شي او څو مقدار باندې چې هغه باید جاری پاتې شي په هغه پیمانه باندې دا اوبو ترغه نه زیاتې پاکستان ته جاری پاتې کیږي. دا بریزونه چې دي دا د چترال نه رامات شوی دي. له ډیرو جیو نه نورستانو نه د پورته منطقو نه دا اوبه راماتیږي. دا اوبه اول خو خاصیت یې دا ده چې دا بند دومره غټه ذخیره اوبه د ځان سره نه ساتي چې د نورو اوبو کمی کړي. یعنی مثلا دا بند داسې ده چې یو ډیر مقدار اوبه یې ناچاره یو چې موږ یې پرېږدو او دا ډیر زرد کیږي ځکه چې ډیرې پریمانه بریزونه ډیر دي. نو دا چې ډکه شي بیا د دې اوبه اوزي او غیر له دې نه هغه اوبه چې بیا له دې سره یو ځای کیږي یعنی موږ مشتقات خوند د دې دریاب چې لرو د کابل د دریاب د لشنګ او د الینګار د دریاب دا اوبه دومره ډېرې دي چې هغه کمبود یې په اصطلاح هلته بیرته دوه چنده نور هم جبیره کیږي.
بله ولی صاحب مخکې تر دې چې اورېدو
که چېرته په دې باندې بحث هم وتي د مفاهمې په حد کې ده ځکه چې ته وایې به چې په دې دومره اوبه راکه ما ته چې راکمې نه شي. یعنی موږ د چې بد راځو یا ښه راځو یا کوي یا نه کوو دې پرې څاړه نه لري. هغه شی چې موجود ده او دوی ضرورت ورته لري چې اوبه دي هغه په هغه پیمانه دوی ته رسیدي چې دوی غواړي.
البته دې مسلې ته ډیر نه ورزو ځکه چې لغمان او نوزو او تر تورخم اولاد نسو، خو بیا هم یو یادونه کوم د افغانستان د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د پنځه استاد نصر الله سنگزي په دې برخه کې ازادي رډو ته وویل سي په هغه وخت کې چې دا راپور نه خپرېدل چې افغانستان که چېرته کښینې له پاکستان سره د اوبو د ویش پر سر باندې یوې موافقې ته رسیږي او په دې موافقه کې د ملګرو ملتونو موافقه هم وي، نو هغسې یو سند باید له پاکستان ته امضا کړي چې فرضاً دومره اوبه د ډیورنډ تر کښې چې تر پورې سره رسیږي افغانستان د استفاده کولی شي او له هغه وروسته پاکستان استفاده د استفادې وړ ده. او که چېرته دغسې یو سند امضا کړي د ښاغلي سنګزي په وینا دا یو ډول د ډیورنډ د کرښې لاسلیک کول هم دي چې دغسې یو حقوقي مشکل هم شته پکې. ولی صاحب ننګ د کرنې په برخه کې یوه بله پوښتنه لرم او بیا به اورېدونکو ته مخه کړو چې د دوی پیغامونه راواخلو. په لغمان کې چې څومره معلومات ازادي راډیو لري د کبانو 55 فارمونه شته، پخوا خو په لغمان کې په الیشنګ او لنګار سیندونو کې په طبیعي ډول باندې خلکو کبان نیولل، څرنګه دغه د کبانو د ساتلې برخې ته تاسو څومره پاملرنه کړې ده؟ له خلکو سره مو مرستې کړې دي؟
هغه تیر سوالونو دوام به زه جواب کوم چې هغه کوم د زراعت مسله تاسو یاده کړه چې ما ویل ځمکه لرو اوبه لرو د دې ځمکو د اوبو مسله خو مې واضح کړه، اما د میکانیزه زراعت برخه چې په دې کې موږ بیا فارمداري لرو او په اصطلاح هغه ګلخانهي زراعت پروګرام لرو، اصلاح شوی تخم توزیع لرو او نور فارمونه، یعنی په فارمونو کې موږ د مایانو فارمونه باندې ډیر کار کوو له خصوصي سکتور سره، او ډیر لوی پارک چې اوس په سرخکانو کې موږ تر لاس لاندې ده ان شاء الله سږ کال شروع کوو، یو برخه بودیجه راغلی ده. دلته به یو میله ځای جوړیږي چې شاید زر دوکانه یا زر محله دي رستورانتونو دا بلری دا به د دې زون په کچه ډیر ښه یو منطقه وي، یا په دې ساحه کې موږ تقریبا لس دولس لوی اساسي فارمونه د مایګیری او د مایانو د پرورش دا موږ لرو په دې ساحه کې.
بله،
پنځه څلور پروژې داسې دي چې له یو سی آی ډی سره په یو پروګرام کې دغه د مایانو د پرورش پروژې سره اما گنجائش ډیر لرو. موږ مثلا کچرته سربندونو پروژه یا چک ډیمونو پروژه په دوه ډیمو دریابونو باندې چې یو دی الیشنګ دریاب ته یو دی الینګار دریاب ته، په دې کې موږ بیا دا چې تقریبا شل ډیر محله دی وړو بندونو دی افګردان بندونو لرو چې بیا دې ټولو کې موږ به د دمایي پرورش او دمایي ساتنې هم گنجائش لرو او هر یو بند به بیا هم یو میله ځای وي.
بله،
دغه د زراعت هغه د لسکلن او د ابیارۍ د لسکلنو پلانونو په برخه کې ده. موږ اوس په دې قادر یو چې څلور پروژې په دې کې سخ کال تطبیق کړو.
مننه والی صاحب، لوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته ورزو. ولایت په ولایت پروګرام دی، پروګرام مو لغمان ته ځانګړی شوی دی او میلمه مو د لغمان والی آصف ننګ دی.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ټلیفون شمیرې مې د خبرونې په پیل کې تاسو اعلان کړی، یو ځل بیا هم کورنۍ شمیرې درته اعلانوم: 0992235540 او بل شمیره مو د 0992255. ولایت په ولایت پروګرام د لغمان ته ځانګړی شوی دی. یو اورېدونکی په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ. تاسو په لاین کې یاست؟
پوښتنه لرم.
مهرباني.
پوښتنه مې ده چې څلور کاله مخکې د قرغیو په ولسوالۍ کې خرګوټی ده په نامه دی مسله، د قرغیو ولسوالۍ موږ ته کاغذونه او اسناد هم را کړي دي تقریبا د څلور پنځه کال راتلو پورې. دغه خرګوټی د فرمانخیلو د خرګوټی نمرې خلکو ته توضیح شوي نه دي. تیر کال روزه کې هم د لغمان والی د ازادي راډیو کې میلمه و، هغه نو یو پښتنو کړم والی صاحب دغه د فرمانخیلو د خرګوټي نمرې به کله خپل خلکو ته توضیح کیږي؟ والی صاحب وویل چې یو څو ورځې بعد به توضیح شي. تقریبا اته میاشتې تر څو پورې دغه خرګوټي نمرې لا
تاسو په لین کې اوسئ. بله تاسو وبخښئ، تاسو په لین کې اوسئ، ټلیفون مه قطع کوئ. بل اوریدونکي ته نه ورسو، له والي صاحب نه به وار له واره همدا پوښتنه وکړو. والي صاحب په دې برخه کې تاسو څه وایئ؟ بله
دغه تقریبا د هغه کوم برخه چې موږ د فرمانخیلو کې د معلمینو لپاره د توضیح تر پلان لاندې وه، هغه موږ کار پرې شروع کړی دی. شپږ سوه نمرې دلته د معلم بالفعل یعنی شارګوټو کار روان ده.
بله
یو برخه هلته شارګوټی د شهیدانو د ورثو ده چې هغه په فرمانخیل کې موجود ده. هغه لږ جنجال لري، یعنی هغه بحث هم موږ شروع کړی دی، کار پرې کوو. کمیټه هم ورته ټاکلې ده، اما د خلکو د شخصي ملکیتونو د دعوا مسله ده. موږ په هغه مسله کې چې دعوا تر قضا پورې لاړه شي، موږ له چوکاټ نه وځو. یعنې موږ اوس د قضایي بحث کې شامله کړې ده هغه خلکو سره. او یو ځل په دې باندې یعنی دولتي پروګرام شروع شو چې خلک پاڅون وکړو، او بالاخره په دې نتیجه کې یو مړی وسو. نو هغه کار لږ جنجالي سو، ځکه پکې نو
رسیا
به وسي ان شاء الله. دغه خارګوټي اوس موږ ټول خارګوټي سخت کال تر بحث لاندې دي چې په دې باندې کار وکړو. یعنی ټول جنجال نه ډک دي، او مشکل هم لري. یعنی څو مشکل لري هم ده، مثلا مکه انتقال شوی نه ده، خارګوټي پی جوړ شوی ده. دا د مرکزی کار ده، حقوقي کار یې باید اوله کې تکمیل شوی وای. دا چې زمانه مخکې دي، اته کال او کال مخکې دا پروګرامونه شروع شوی دي. بل دا چې پلان په دولتي اداره کې خار جوړونې وزارت ده، هغه باید بیا پلان جوړ کړي چې کله ځمکه انتقال، هغه پلان پې نه ده جوړ شوی. دا هم ډېر لوی یعنی حقوقي مسله ده. دا دوه لوی حقوقي بحثونه، یو او د خلکو سره د ځمکې د منابع چې ملکیتونه تصفیه شي.
بله
دا بل مشکل ده.
بله
یعنی د نمرو د توزیع کار موږ کړی ده. ما بل ورځ 1350 د شهیدانو ورثو ته په بابا صاحب کې نمرې ورکړې. یو څو وخت مخکې مې تقریبا د شخطرې او د علینګار معلمینو ته 1350 نمرې ورکړې. داسې پرچون پرچون نمرې هم موږ توزیع کړې دي. یعنی کافي اوس جنجال مثلا نږدې ورځو کې د دې ګمبیرې د معلمینو خلاصو وتی ان شاء الله نږدې سوی ده. بابا صاحب د ماجرینو د شارګوټو جنجال تر ډېره حده ما ورکړې ده. یعنی ډېر لوی لوی مسلې دي، اسانه نه دي. یو کال او مثلا نه ده چې څو وختونه دي، هغه ټول باید اتفاق ته پی ورکړي. کنه د والی تصمیم یا اراده یا د دې کړنه دا کفایت نه کوي. موږ جراتو کوو، اما دوه درې خنور چې له موږ سره موازی روان نشي.
بله
نو موږ به ماتلې چې تر څو هغه زموږ سره ګام په ګام راشي، ځکه دا ګډ کار دی.
بله مننه والی صاحب. هغه ورېدونکي لکه چې هیله ده چې قناعت حاصل شوی وي، څنګه؟
یو پوښتنه زه لرم دغه.
بله مهرباني شیبار یم. مهرباني
محترم دغه سیبر ته محترم دغه خارګوټ په دې کې د ملي وټو افسرانو ته دولت نمرې ورکړې وي. دغه نمرې د ملي وټو د افسرانو وي چې موږ پیسې تقریبا په هغه وخت او زمان سره دولت ته تسلیم کړې. اما پنځه کالو وشو نو د پنځه کالو د تېرېدو باوجود هم هغه نمرې له موږ ته نه دي.
مننه. ولی صاحب څرنګه ملي وټو افسرانو نمرې هم شته؟
بله بله او دوی 55 میلیونه افغانۍ د وزارت دفاع لخوا د سربازانو لپاره تسلیم شوي دي. یعنی د هر سرباز د نمرې لپاره 1,14,000 افغانۍ یعنی ورکړل شوي دي. هغه جمع شوي دي په اکاونټ کې د دولت. اما دا منازعه چې ده، دا منازعه بس یعنی لږ اوږد بس ده، که زه اوس ټول اړخونو باندې شروع وکړم.
بله
اوږدېږي او د خلکو هغه د اشخاصو نومونه بیا زه ناچاره یم چې وایې خلم چې څوک پکې لاسوهنه کوي. د ځمکې د غصب مافیا جمع حقوقي مسله د افرادو دا دواړه سته.
خو بیا هم اولي صاحب تاسو دوی ته ډاډ ورکوي؟ بله اولي صاحب وبخښي. بیا هم تاسو دوی ته ډاډ ورکولی شئ چې دا ستونزه به هواره شي؟
بالکل.
بله
ان شاء الله لګیا یو بيخي په مرجدیم شروع کړی دی چې بيخي یعنی د سی افتنه څه چې موږ د عباس په اجندا دی رهبری په مجلس کې شامل نه.
بله مننه ولی صاحب. بل اوریدونکو ته به ورشو. ولایت په ولایت پروګرام دی لغمان ته ځانګړی شو دی. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ. بله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
روزان ریاض الله حلیم مدرسه ولایت نه یو انتقال لرم پتا چې باندې یو پښتنه لرم د والی صاحب.
اقرار داره چې دو درې کاله وشو د کونړ په اړه تاسې د کونړ چارواکي او دغه شانې مشران نه را مېلمه کوئ. دغه شانې دا څوم وار د لغمان څوم وار د ننګرهار دی او څوم وار د نورو ولایتونو دی د کونړ نفر نه راځي. کونړ راته ښکاري د ولایتونو د لیست نه وتی دی. همداسې خبره ده او د والي صاحب نه یوه پوښتنه دا لرم چې دی لغمان ډېر ښایسته ولایت دی د لکه دا د حیوانات هغې شي دي دپاره د یو ترفامیل دغه لري.
بله مننه. د کونړ په برخه کې باید درته ووایم چې ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام کې د کونړ په باره کې پروګرام درلود، خو دقیق زما نه ده په یاد چې په کوم وخت کې، ځکه چې یو ولایت ته ورځو او تقریبا دوه میاشتې تخنیکي همکار میر احمد صافی راته وویل چې تقریبا دوه میاشتې مخکې د کونړ په باره کې پروګرام درلود. او یو بله یادونه هم وکم، په لغمان کې ازادي راډیو خبریال نه لري او په کونړ کې ډیر فعال خبریال روح الله انوري لرو. سه له کونړ تقریبا هر ورځ راپورونه هم لرو، خو بیا هم ستاسو انتقاد د سر پستر کو یو بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي ولایت په ولایت پروګرام ده، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اس. بله دوی رادیو روشنه کړی ده، دیو بل ژغ نه سره اور نو بل اوریدونکو ته به مخه کو. ولایت په ولایت پروګرام دی، مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام، شیبر یم، مهرباني
وکړئ.
څه ته وبخښئ، ستاسو په سوال پوه نه شو.
لکه دلته پرمختګ دونه هغه نه پروژې نه پروژې شته، نو داسې سره مشکلات هم د سړک نه کوي.
نو د سرک په برخه کې به والی صاحب معلومات درکړي. البته د پروژو په برخه کې مو تقریبا دغه نیم ساعت خبرې کولې، ځینې پروژې والی صاحب اشاره ورته وکړه، ځینې پروژې ترسره شوې دي او ځینې کارونه هم شوې دي، خو له بودیجې سره به سم کېدای شي چې ګامونه اخلي. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ولایت په ولایت پروګرام دی، مهرباني وکړئ. مهرباني.
مکتب جوړ شوی دی او هغه هم تعمیر جوړ شوی، چار دیوالی نه لري مکتب هم. داسې مکتب معلومان هم صرف سو دانی راځي سم، درس هم نشته، کتابونه هم نشته، تدریس هم نشته، او بل بیخي دومره اتلس کاله کې نور هیڅ پروژه هیڅ شیشه د کرنج نه دی ورکړی، شاته سرک جن پوخ نه دی جوړ نه دی سم.
مننه. په دې برخه کې البته مخکې هم والی صاحب ځینې معلومات له اوریدونکو سره شریک کړل، خو د کرهنې په برخه کې چې ازادي راډیو څومره معلومات لري، په لغمان کې داسې هم نه دی چې کار نه دی شوی په د کرهنې په برخه کې خصوصا. البته په ځینو نورو برخو کې کارونه پسې، په دې کې هم شک نشته. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ولایت په ولایت پروګرام دی، مهرباني وکړئ. بله
السلام
علیکم. السلام، مهرباني وکړئ.
مہربانی وای دنا تاریخ پر اساس دې دا غیر اړو خپل تاریخ سره او خیر خلګو دا او کوم غازو وږي تاسو د بل راخې دي دا وایس کارتا سره کوم والی چې څنګه دی یو
دې ته په والی سب توزیع ورکړي، خو غالبا قضایی دوسیه ده. نو ځکه په والی سب ترڅو پوری چې قضا پریکړه نه وکړي نمونه به څنګه اخلي؟ بله
یو ولایت چې موږ والی لرو، والی د ولسمشر سره دی په ولایت کې، ولسمشر د داخله ولسمشر والی سب کې نشي کوي دا قضایی ورګانونې جریان کې کې داخله ټول خبر کې
توضیح ورک.
یو میلیارد او شپږ سوه میلیون افغانیو تنا سړکونه لرو د ټول لغمان په کچه، چې په دې کې یو میلیارد تنا د بدبخت ولسوالۍ دپاره دي.
یعنی تر ټولو غټه دي پندو ولسوالیو ترڅ هم نه بدبخته ډیره توجه سوي کلینیکونه هم لرو سه کال او سه کال دوی ته د زراعت د باغداري د ترویج ډېرې ښې پروژې لرو ساختماني چارې هم هلته شته په حدود د نږدې 50 میلیون افغانیو د بدبخت تقریبا ټولو سیمو ته د برق پروژه روانه ده چې یعنې دوی مکمل کیږي مثلا ګړوچ ته په هغه ساحو کې تقریبا زموږ د برق چالویه ساحه یې ده نو هلته زموږ برق تکمیلیږي شاګولیانو ته دا برق په همغه ساحاتو کې رسیږي نو ډېرې پروژې مناسبې دي په مکتبونو پروژې لرو منتها مشکل دا ده چې بدبخت ته لاره نه ده موږ دا اووه اته کاله هوایي لاره استعمالوو نو چې لارې پروژې تکمیله شي سړک په حدود 50 کیلومتره سړک موږ بدبخت ته لرو چې دا ډېره لویه پروژه ده د ملک په کچه اته لویه ده او یو بل د 6 میلیون افغانیو په وردک باندې یو پل د شهیدانو په نوم باندې دا هم د بدبخت خلکو غوښتنه وه چې هغه موږ اجرا کړی ده بل دا برق هم په دوی داسې نورې غټې پروژې لکه د کاسا یو زر پروژې برقونه لینونه هم په دوی راځي او داسې د سروبي دوهمه پروژه د پلک جوړونې لرو چې هغه هم بدبخته ده هغه یو ورور چې تاسو ته یاده کړه هغه د کرنج منطقه یادوله چې هلته ګویا کار نه ده سوی کرنی هدف نه و نو کرنج منطقې کې ده اوس باندې د مثلا تاجګړی نه چې د الیشنګ په طرف باندې دا سیمې دي چې کرنج هم پکې شامل ده دې ساحې کې موږ تېره ورځ یعنې تقریبا یو هفته مخکې یو اویا میلیون افغانیو پردخت باندې پروژې ځینې بهره برداری وي ګټه اخیستنې ته وي او ځینې د بنسټ ډبرې وي چې دا مو کېښولې او نورې پروژې هم را روانې دي چې انشاءالله دوه درې مکتبونه دي پکې او سړکونه هم پکې خامسته شامل دي اما پوخ سړکونو پروژه په دې صحیح کې نه لرو چې کوشش کوو چې وي کو انشاءالله بخصوص بارکزیو په صحیح کې یو سړک ته چې هغه باید تکمیله کړو او دغه بل کوم موضوع یو مسله یاد کړه چې ځینې نمونه او دا شیان دومره به یاد کړم چې په حدود د 202 د ځمکو د غاصبینو ترنوالۍ ته زما په انځا باندې تللی دي
بله او
یعنی اجرات پکې شوي دي
بله او ولی سم محترم د لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه او البته ځینو اوریدونکو هم دا توقع لرله چې باید کارونه زیات شي او د افغانستان په ولایتونو کې تر کومه حد پورې چې تاسو غواړه عملا کار په مختلفو ولایتونو کې ولایت کړی دی یو څه چې دغه لاسله بنیادی څومره ګڼل کیږي دغه اداري پروسه ډیره پڅ نه وي تاسو مرکز ته خبر ورکوي مرکز بیا ویلا وزارت ته خبر ورکوي وزارت بیا بیرته راځي فرضاً که یو پیشنهاد تاسو کوي د پروژې لپاره پیغه باندې په دې اداري برخه کې ډیر کار ډیر وخت ضایع کیږي د دغه ستونزې باید څنګه هواره شي تاسو خو کله ناکله له ولسمشر سره هم ګوري د والیان ورزي او یا په مرکز کې له چارواکو سره ګوري د دغه یو حل لار په کار نه ده
انیس باسه د دوه درې ټکو ټیسن ته ځمه اول دا ده چې د افغانستان د بودیجې تمویلې د پروژو دا د بهرنیو مرستو نه ده ځینې وخت په وادې باندې فیصله اشنا راسره ولاړ وي ځینې وخت کې نه وي ولاړ مثلا یو پروژې ته وي تعهد ژمنه وي یو ډونر لخوا بیا ګوري چې هغه ناوخته سي یا پکې کنسل سي نو بیا هغه دمږ ژمنه او د دولت ژمنه د مرکز نه هغه په هوا پاته سي یعنی ډیر مهمه دا ده چې د موږ پروژې چې دی هغه نسبي توګه تمویلېږي اما دوه مشکل چیرته ده تدارکاتي پروسیجرونه دنمن کوي دا پروګرام یعنی په کال کې یو پلان جوړیږي بیا هغه ډیر وخت نشي واته نه کی په دې پلان گزاري او تدارکاتو کې نیول کیږي نو ډیر نه وخت راځي زما په نظر دا بیا دریم اساسي مسله دا ده چې د غریبو دولتونو یا حکومتونو یا نظامونو لپاره کدوی اقتصادي شته فدرال دا څو د لیمایت کړی ده چې په دې ترتیب سره یا نظام لږ ډیسنټرالایز دی لږ غیر مرکزی دی په خصوص د خدماتو ورکړه د عواید د ولایاتو د دوی د خپل عوایدو نه یو مقدار ولایاتو ته تخصیص شي دا دوی په تیزی سره کولای شي چې خپل لومړیتوبونو ته خپل منابعونه
په امدې برخه کې وبخښه
وبخښه
د دې ولایتونو د اختصاصي بودیجې په برخه کې فرضاً د شاروالۍ په برخه کې خوده کار شوه د شاروالۍ کې خپل عواید ترلاسه کوي بیا په خپل شار باندې مصرفولی شي څنګه په محترلم کې هم د شي شوه دي
هغه ډېر تیز روان ده، یعنی رشتهوالۍ کار خو دومره تیز روان ده چې د بهترینه کار ده. هلته دی پیسې پیدا کوي، هلته یې تیاره پروژه ورته وي، خو د هغوی عواید دومره ډېر نه دي چې ډېر لوی پروژې پرې تمیل کړي. دی به یو پارک تنظیموای چې دی به د دوکانونو مخه کانکریټ کړي، یا به یې فیصله پیاده رو جوړ کړي، یو څه جوړې به جوړې کړي د ویلې. اما دی د لویو پروژو لپاره لکه بند، لکه چکډیمونه، لکه د برق پروژه، لکه دې ته ورته د مکتب پروژه، دا خو بیا دوی نه شي کولی، شفاخانې دوی نه شي جوړولی. اما روی هم رسته زه به یو شی ویم چې په لغمان کې موږ هغه زیربنایي اساسي عمده پروژې چې دي هغه ټولې لرو، لکه پانتون مکمل تعمیرات یې ډېر زیات روان دي. شفاخانه دي موږ د لغمان د ضرورت نه ماسیوا، یعنی سل بستره پکې اضافه لرو، دا شفاخانه هم جوړه کړې ده چې دې ضرورتونه پوره کړي. پنځو ولسوالیو ته سړکونه زموږ پاخه تکمیل شوي دي چې په ډېرو افغانستان په ډېرو ولایتو کې نه دي. دغسې د برق پروژه مثلا هر کال چې موږ تطبیق کوو په ډېره مناسبه اندازه باندې، او بل د زراعت په برخه کې، د انکشاف ادارې په برخه کې په سلګونو وړې غټې پروژې موږ لرو چې په دې ټولو باندې کار روان ده. زما په نظر ټول نیازمندۍ په یو وخت کې نه پوره کېږي، په زمان ته که وګورو او منابعو ته چې وګورو چې څومره لرو، بیا منصفانه کار روان ده، یعنی ښه ده بد نه ده.
بله ولی صاحب، د نوښت او وړتیا جایزه په یو شمېر افغانانو ته سږ کال ورکړل شو، او په دې کې د لغمان ولایت د مخابراتو رئیس محمد همایون شمس هم شامل وو. هغوی خو هغه د تقدیر شول، لیکن په لغمان کې یو ځوان د ادریس سیاوش په نوم باندې په دې تقریبا څو میاشتې مخته دی په دې په بایسکل باندې کتابونه بار کړي وو، د څو ولایتونو ته روان وو. دغه ځوان تاسو تقدیر کړی دی او که نه؟
نو دی د مرحوم ننګیال صاحب زوی ده، موږ تشویق کړی ده چې مناسبه نه چې په راډیو کې نوم یاد کړو.
خدای دې له خاطره چې دا ځوانان باید تشویق شي،
ورکړی ده هغه حمایه کوو، نور هم چې ملاتړ په کار کې ورکوي. مادي تفقد هم کړی ده.
بس کور ودان یو خبرتیا به راواخلو. لاغه وروسته د امنیت مسلې ته به هم اشاره وکړو چې په لغمان کې امنیتي وضعیت څنګه دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زه احمد شیبر وړاندې کوم. په خبرونه کې مو د لغمان والی آصف ننګ میلمه دی. ولی صاحب، د لغمان امنیت ته کرا شو، څرنګه د امنیتي وضعیت څرنګه دی ستاسو په باور په لغمان کې؟
زما کارم ډېر کړی ده، عمده کارونه هم کړي دي، یعنی امنیت برخه ته نه د ټوپک او د جنګ نه ماسي وه. موږ څلور پنځه کار نور هم پکې لرو چې یو د ولس د وګړو تامین دی، امنیت ته د سر او مال هغه ډېر ښه ده. مثلا په خاریاتو کې د غلا د جرایمو د دې شي میدان بې نهایته ټیټ شوی ده. دلته به څوک ونه وایي چې د موټر غلا وسوه، یا د کور غلا وسوه، یا د موټرسایکل غلا وسوه، یا کیسه بوري سوي ده، لکه دا اوس چې ځینې ولایتو کې دا پدیدې ډېرې دي. دوهمه برخه د مدافعې برخه ده، د موږ چې هغه د جګړې سره اړه لري، په هغه کې موږ ډېر ښه یو. دښمن هیڅ ساحه نه ده نیولې، هیڅ پوسټه نه ده نیولې. تیر کال هم ډېر قوي عملیاتونه وکړو، اما هیڅ پرمختګ نه درلود. جګړه که تلفاتو پرته نه وي، یعنی موږ پکې زخمي او شهید لرو، نو دا هم بحث ته پکې چې البته میزان یې راټیټ شوی ده، منتها لرو. یو بله برخه د موږ تحکیمات او استحکامات ده، او توسعه ده په اصطلاح چې ساحي جغرافیه وسیع کړو. موږ تیر کال نه چې کوم عملیات شروع کړي دي، په حدود د شل پنځه ویشت کیلومتره د الینګار په طرف، او دغسې یو شل کیلومتره د الیشینګ په طرف باندې ښاري کمربند تناوسې کړی دی. یعنی ښه کافي د شارع او امنیت چې ده هغه په ډېر ښکلي انداز باندې ده. او بل د کشف برخه ده چې موږ د موټر بم او د موټرسایکل او د ریکشې او د ماینونو د شنډولو هغه میزان که نمایش ته کېږدو، بسته کوټې ډکې دي، دومره مواد هم نیولي دي.
بله، او
د ترور مخنیوی هم په کافي اندازه باندې کړی ده، یعنی د دښمن او مال د سکر کېږي هغه چې ترور کوي دلته ورته تقریبي کارونه
کوي. په مجموع کې د کومې ولسوالۍ، بله وبخشه، په مجموع کې د کومې ولسوالۍ امنیت بیا هم د یعنی د ګواښ وړ تاسو ته ښکاري په لغمان کې؟
یوه هم د تشویش ور نه ده، یوه هم منتها د رلچکی بریدونه یا دین وخت چې مسیر وګده لارو کې مشکلات دي کېږي. اوس مرکز نهترلام نه تر دولت شاه ډیره وګده لار ده، بیا له دولت شاه نه تر پرشان ډیره وګده لار ده، ډیره زیاته، یعنی درې څلور ساعته له دولت شاه چې یو بل منطقه ده د دولت شاه سیمه پرشان نومیږي، درې ساعته څلور ساعته لار ده. نو دومره وګدې لارې چې بیا خامه وي، کله کله پکې د دشمن هغه آسیب رسانی تاوان رسول دا پکې موجود وي. اما دا چې د ولسوالۍ په کچه دوی برید وکړي او ولسوالۍ ته تهدید پېښ کړي، داسې کوم توانمندي دښمن نه لري.
بله، نن صاحب د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته یو شمېر اورېدونکو سمیسونه هم راستولي دي. ځینو داسې پوښتنې کړي دي چې د خبرونې په ترڅ کې تر اوسه پورې ځواب شوي دي، او ځینې مثلا عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي چې څومره کسان په لغمان کې په کرهڼې بوخت دي، او یو بل اورېدونکي لیکلي دي چې د البته د علیشنګ په علي لیسه کې انتخاب کړی دی چې سم چارواکي پکې نه دي ټاکل شوي. البته دا د دوی ادعا ده، او د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه شوي دي چې تاسو دې ته اشاره وکړله. خو داسې نور سوالونه هم شته. د عزیز خان کچ سیمې ته به کله برېښنا رسي؟ یو اورېدونکي لیکلي دي، په لنډو باندې دا توضیح کوي.
د دې لیسې خو وړو کې مسله ده، دا د علیشنګ کلی کوي، د علیشنګ ولسوالۍ لیسه نه کوي.
بله،
هغه کې اصلاحات به راشي ان شاء الله، دې کې څاردون بدلون مونږ راوستی ده، ځینې مدیرانو په کچه ده کې به هم راولو، او معرف په ټوله په مجموع کې د اصلاح او سمون برنامه یې سخ کار لرو. اردون بدلون به د مدیرانو وي، د ناکاره خدای مکړه که چېرته استاد وي هغه ایسته کوو، د ښځو د معلمینو کمبود چې ده هغه به پوره کوو. د عزیز خان کچ د برق مسله یوازنی مشکل دی، ترانسفارمرونو ده، د برق شبکه غځېدلې ده، یعنی هم برق شته هم شبکه غځېدلې ده، اما ترانسفارمرونه چې دي هغه کمبود لرو. موږ سخت کل کوشش کوو چې د ولسي قانون یا سیټیزن چارټر پروګرام نه ده د نسخ چارواندي ده، د دې له لارې ځینې پروژې ترانسفارمرونه پرې واخلو. نو که دا کار سخت کل وشي، د عزیز خان کچ برق ته ان شاء الله سخت کل، یعنی په دې نږدې وختو کې چې شوراګانو هغه تدارکات شروع کړي، او دوی لومړیتوب ورکړي، دا چون پیسې موږ شورا ته ورکوو او ډېرې روپۍ هم دي، دوی کوای چې مکتب جوړ کړي، دوی کوای چې برق انتخاب کړي، دوی که ترانسفارمرونه واخلي نو دا کار به ډېر چټک شي، او انشاءالله یو برخې ته برق ورکول کېږي هم د پلان له مخې.
د ولی ولا رحیمی له خوست لیکي په لغمان کې د چکر او سیاحت ځایونه شته که نشته؟ یو پارک ته خو تاسو اشاره وکړه چې کار پی روان دی، او ډېر لوی پارک دی، نور داسې ځایونه چې خلک ورځي؟
ډېر لغمان د درې څلورو نه یوې هم سیاحت ده.
بله،
یعنی بهترینې درې لري، ډېر زیات سیاحتي گنجایش لري، که دا د جګړې او د دشمن د خطر ویره نه وي نو موږ ډېر زیات ساحې لرو. مثلا علیشنګ تر دولت شاه ډېرې ښایسته درې دي، ډېر منطقې لري، عین بیا دا تر نورستانه دغسې تر بدخشانه تر چینه پورې غځېدلې ډېرې زیبا درې دي، او له دې خوا د الینګار په طرف باندې بیا موږ مثلا دغه کلاګوش بند چې و دا د شاهانو تفریقه وه، یعنی ډېر ښه ساحې لري، دغسې تر لنګراج دواب منډوله چې دا راځي د لارې موږ رښتینې ته ځي، دا ټول نه دي جناتونه دي، دا څه دي؟
بله، ولی سب کله مو بخښه کلاګوش هم یاد کو، شفیع الله عمری له نورستان لیکلي دي چې د کلاکو کلاګوش د بند کار به کله شروع کیږي، که په لنډو ځواب ورکړي چې
ان شاء الله هغه تاسو کلې د دې سروې اساسي سروې کارونه شکل ورته بودیجه دولت تخصیص کړي.
ولی سب د خبرونه صرف څو دقیقې پاتې دي. یو شی چې په دې ورستیو کې په فیسبوکونو کې ډېر ښکاره سو او د لغمان شایست ښکاره کو، هغه دا اوسې د والیبال ټورنمنټ او میچونه ول او خلک ګرته په زینو کې ناست، او ډېر شایسته منظره هم و، هغه میدان هم ډېر شایسته و. په سپورت کې مو څه پرمختګ کړی؟
سپورت کې
موږ
دغه په اصطلاح د د ټولو سپورتونو، نو لغمان د محلي یا منطقوي لوبو کې په ډېرو کې ډېر بریالی ده. دا نن اوس چې ما ورته خبرې کوو، په حدود د شپږ زره تر لس زره کسان تماشاچیان د ځوانانو په پارک کې دي چې د کونړ نه او ننګرهار نه هم راغلي، کابل نه هم راغلي دي، د دوی مسابقات دي او ډېر ښه بدني دي.
د والیبال مسابقې دي
د کرکټ ټیمونه زمونږه
بل او بخشي تاسو چې د خلک راغلي د والیبال مسابقو ته راغلي دي؟
بلې او استاد د والیبال نن فاینل سره په اسلام دي تورنمنت اخیری ورځ نو د کرکټ ډېر لوی او ګراوند اسري دا پنځو ګراوندونو نه چې په افغانستان کې د کرکټ په اسلام دي په نړیوال معیار به جوړیږي. یوې په لغمان کې دی او زیاته برخه کار یې تکمیل شوی دی تر 50% ډېر او دیک باندې کار کوو. جمنازیوم زمونږ جوړ شوی دی، مشکلات لري جمنازیومي یا په اصطلاح سرپوشیده سپورتونو لپاره او زورخانهي سپورتونو لپاره یو 50 محلاتو باندې کار روان ده. نو نور چې اوس تقریبا د یو 2 پارک جوړیږي په هغو کې مونږ واته د والیبال نور میدانونو لپاره بیا گنجایش پیدا کوو.
بله
دغسې واته صحیح دی سکتور خصوصي سره کار پرې کوو چې دوی هغه سپورتونو ته وده ورکړي.
بله
په مجموع کې د لغمان د سپورت مرتبه په افغانستان په کچه په 15 او په 16 کې او 1.5 کال څلورمه کې راځي.
بله ولی صاحب د خبرونې په روسیو کې خلګو خلته سو ډیره پښتنه وکړي، تاسو له خلګو څه پښتنه لري، له خلګو څه توقع لري چې څه باید وکړي په لغمان کې؟
زما په نظر اخلاص دی وطن ته کار ده، یعنی کم خلک هم وي بخصوص چارواکي په وزیر ده که معین ده کدوی اخلاص او صداقت وکړي واقعا نتیجه ورکوي. یعنی دا ډیر نه دي، دا به زر یو نیم زر کسان دي چې دوی د مسلمانۍ له مخې کار وکړي، زموږ علما کرام کار وکړي، هغه عمده مسلې چې دوی هغه د دین حکم ده د سولې لپاره، د انساني ژوند لپاره، د ترقي او پرمختګ لپاره، دغه تصویر د ژوندي کولو لپاره ولسونه باید کار وکړي. بل دا چې ولس په خپل شاوخوا د کلي د کوڅې هغه لازمي مسلو کې چې ونډه په کار ده هغې کې دوی باید ونډه واخلي. د اشر په پروګرام کې کوڅې پاکولو کې، نظافت ساتنو کې، اتحاد او اتفاق او د تعلیم د ترویج لپاره بخصوص د جلکیو د تعمیر او د دینی تعلیماتو د ښه ترویج لپاره په دې کې که ولس همکار وي نو ډېره برخه کار به زموږ حل وي. یعنی زموږ دوه مشکله دي په افغانستان کې چې د جګړې سبب شوي دي، یو جهل ده یو فقر ده. او د جهل لپاره تعلیم او د فقر لپاره اقتصادي وده، او دا اقتصادي وده د سیستم تاسو مخکې اشاره وکړه چې که دا کار سرعت پیدا کړي نو موږ به د ډېرو ورځو غمونه اسانه علاج کړي وي. بیا هم زه په دې عقیده یم چې خلک که اخلاص وکړي او له اخلاص نه دعا وکړي انشاءالله ډېر تاثیر ګذاره.
بله په همدې هیله د لغمان ولی آصف ننګ مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. له خوا اورېدونکو هم مننه کوم چې اسمسونه راواستول او د پیغامونو له لارې یې دا خپرونه لا پسې شایسته کړه.
لغمان پلور سما سا میں مات مات کی اولاری اگ دیدی خزان جانا تر سوما پسڑ کی میرا بری گی اوشوی مدیدی اوشوی مدیدی لر لا 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 شام پوری فوز نستا میں مات مات کی گی اولاد